د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال د جماعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مند د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا ده چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې له خوا وغوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلی. او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. پام کړی بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړی بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله یې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه ویل،
خاص د مساجد لپاره تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی، نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولي دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره وو ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل شول. دغه ولایت د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د حقن شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا دوه بجې د کابل بامیانو پر لویه لاره د چاریکا په سیمه کې د هوایي برید په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقن شبکې اړوند دي د قوماندانانو په ګډون وژل شوي دي.
شغله خوګیانی وایي چې وژل سو وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چې شپږویش سیمه ایز پولیس نه دا وشته. نو مړی زیاتوي چې نن سهار نه بجې دغه راز په سید آباد ولسوالۍ کې پر یوه 303 ډوله مسافر وړونکي موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکښې موټر چلونکی سخت ټپي شوی او موټر یې هم ویجاړ شوی دی. خو په خبره مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی وشتی. دا کومې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل، فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره دوې میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي او ټاکل شوی دی چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان له خاورې بهر لاړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف لاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رایې ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رایې ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدراعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس به دا تصویب شوې لایحه مشانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدراعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پوښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډېر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې یې خپل کړی دی اغېزمن کېږي او ښایي جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل یوه مسوده د اوکراین پارلمان ته استولی چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختاره شي. بلورته د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پخوانی قمندان ایګور گریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وی قانوني داوی د اقامې لمخي پر رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې MH-18 په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني داوی اقامې همدارس گریکن ملامت بللی دی چې دا کار یې د کرملین د خوشاله کولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوي اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې د زور زیاتی څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې گریکن د امریکا یوې محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني دعوي اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له گریکن څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسي خبرداري چې ټاکل شوی دی چې د یوروزون مالی وزیر نن د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را په دې خوا د بانکونو اکثر فعالیتونه بندې او له بانک د ورځې څوک له 6 ډېرې پیسې نشي ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 46 مخالفو رایې په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې هلته خلک ډېر راټولېږي.
د ټول امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس وی به د خپل کورنۍ سره نه یې اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروف وي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان ورده کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څه مده مخکې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمهیزو پولیسو حملې کړي دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې له وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس درلود او دوی طرحه کوونکي وو.
دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یو بې وزلې میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبلو میدان ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاری پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سنبلې د میاشتې په دولسمه او دیارلسمه نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تیرېدل دي. پر دې سربیره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نور اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوې ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغېزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوې. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژه چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي، چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته عرضه سي، چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بېلابېلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یاري غاش پغم کانفرنس په نګدی راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې ده.
د کورنیو چارو وزارت وی سږ کال د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نښه کړي. خو دا چې د اصل امنیتي ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دې د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی. نو خاصتا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروف وي. زموږ اساسي موخه د دې پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حملې شنډول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهد وو، لکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض ځین نورې پېښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولري له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی رښتیا هم چې مخالفین په دغه ورځو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضو ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي، برید وکړي. نو موږ کوشش کوو موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخلو د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصا په جماعت کې په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو. یعنې د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو وزاره ظرفیتونو نه او نور قطعات چې په ریزرف توګه باندې هغه استفاده وشي او سر د نن موږ قطعات د یو عالي سطحې د ادارات کې قرار لري او نو انشاءالله ټول تمرکز پر دې دی ترڅو د مخالفینو د بریدو مخنیوی وکړو.
او داسې امیدواري هم شته چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپلې حملې بندې کړي، سشکل تاسو امیدوار یاست چې داسې یو کار به وکړي دوی به خپلې ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکي. هیله دا چې دوی خپله له منځه لاړ شي او خدای نه خواسته زموږ بېګنا خلک له منځه لاړ شي. زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین په دې اصل پوه شي او دوی دې برید ونه کړي. د دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بېګنا خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو د افغانستان خلک هیله لري چې برید ونه شي، نو په وطن کې سوله راشي او دوی دې په دې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته، غلطه او ناروا جنگ دی.
وامر دل چې د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو هغو سیمو لپاره سنگړي امنیتی تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. دا میدان وردګو چارواکي وی په دې ولایت کې د بهرانو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي. دوی وای وشل شوې وسلوال د حقني شبکې غړي دي. په اړه نور د سید شاه سقیم پر ریپورت کې اورو.
د بهرنیو سرتیرو یوې بي پيلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نښه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنګي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لویه لاره په چاریکه سیمه کې شوی دی. دوی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مسلمان مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یوې قومندان دی وژل شوي دي. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د سچا سقیم په ریپورت کې مو واورېدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې ګڼ شمېر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړې دي. په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د نور ریپورټونو سربېره په دې خبرونه کې د په کندوز ولایت کې د یوې مېرمنې د ژوند له حاله خبرې ګوچې وایي. په اختر کې څه چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څخاک لپاره سلری دغه راس د نو ریپورتونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر بارک اوباما د روسي سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا ریپورت راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیختو ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیختو ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سقوط سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې ستا خدا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنیو ته سقوط ورکړي، څو دوی وکولی شي ډنډې پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل و مزدکه ده هم خپل تر ولکې لاندې راولي او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکیو زیکویکونه او هوانونه او دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي او د سمکنیو او جانیخیلو ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپلو ځواکونو د ستاینې او زړورتیا تر څنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي، وای دا ولس په همکاری خپل مخالف لوري ته ګڼه مرجوب لاړولې ده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل او وروسته له هغې چې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو، نو اصلا ډېره میړانه زمونږ محلي پولیسو، ملي پولیسو او د چمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دی بریالي شوي. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوې غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسېدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری په کندوز کې یو بیوزن مېرمن وای چې مېړې د په 2009 هم کال کې د چاردرې پولیس والی کې په بمباری کې وشر شو او دامحال لا کډاونو ډوک ژوند تیروي. دغه مېرمن وای څلور کوچنیان لري چې بیوزلی او بے سرپرستی له عمله کوچنیان له خونځي او تعلیم هم پاتې دي او د اختر لپاره څه شي د عام ورځو لپاره هم نه خوړل لري او نه هم جامې.
یوې بېوزلې مېرمنې چې خپل میړه د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی، وایي چې له ستونزو ډک ژوند تېروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړه د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی، د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بے سرپرسته شوی او څلور تنکی کوشنیانې یتیمان شوی دي. غم دی دوی په کور خیمه وخلی او دغه میرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
اوس دا اختر ده، پادوان سي پادوان د جوړ کالي زمونږ ته کوي مهمانه لوس لا پړ دي ورور نه پای پو کړی نه کالي لري هندو سي در بازار خاورې په سري ما دغه 50 روپۍ ته محتاج مې څوک نه لرم دل سو سرای کی ورور هندو سي قرضو کې دبا او دوبای مس دا پیسې پیدا سي کرا مې کړو راغلی مو کوچه قزا کې نه سم غ جانه مې سړي بل جای ته زم
خاله وزه د اختر روان ده تک کوته د اختر سودا خسته ده.
نه نه هیڅ چی مې نه اخستې ورور، هیڅ چی مې نه اخستې. کوم مسلمان نه یو خو ګل کوم نه ډوډۍ راولې بل
یا دا غمجنه مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامع نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي نو د جامو له اخیستو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنی نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تیروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دغه روزه مې بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیوله. وروره هېڅ چی مې پیدا نه کړه، پیسې نه لرم، سغیرداره یمه. د اختر کې حیوانان تکال نه دي کړي، دا دې روپۍ ته محتاج یم خاله د جاز. زه بېچاره جای درېلی نه لرم، همې دې بمبار ورکړه وروره، کورونه مو سوځېدل ورور جانه، نفران هم شهیدان سل چاردرې راغلو. این دا کوچارز بگی که نست که نست که نستلم ایوا کوتام باخستلم لغز جای وسالم راغلم دل تلور کردم یا ولور میده ای چین لارم دختر این دا وس دا دختر ده ای مایمان آلوس لب پردی رو آرن پای پو کاری نکاری لری این دست در بازار خاوری پسالی من
دغه مورکۍ د میړه له لاسه ورکولو وروسته دا یوازینۍ هیله لري چې د هغې دیارلس کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسؤلیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشومتوبه د دغه ماشوم پر وږو دروند مسؤلیت اچولی دی.
دا اختر نږدې سو، مونږ اوتر کښې کال روپۍ هر ورځ یا بالبری باندې ګرځوم، 50 روپۍ یا 100 روپۍ 100 روپۍ پیدا کوم، زه ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي، مونږ درس وایو، مونږ آینده ښځي.
د ملکې دوه نور کوچنیان چې یوې و کلندی او بل شپه کلندی، دوی وایي هیله یې درلوده چې ښوونځی ووایي او په راتلونکي کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي. نو دا چې پلار یې له لاسه ورکړی، مجبوره دی چې کله یې وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي.
پیسې نه لرم، غریبان یاست، باید تجارانو ته کومک وکړي.
تاسو اختر کې کالي کړي؟
نه.
مکتب نه وایې؟
نه. پیسې نه لرم، باید موږ سره کومک وشي.
نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډېره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږکال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجیانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجیانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایول حق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږ کال افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري، د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختره وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورت، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلي عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لېږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو که د حاجیانو کم لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجیانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورټ وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی و،
خو د حج له مراسم وروسته ډیری حجانو د بیلابیلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه و چې تېر کال یې افغان حجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سږ کال سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي خلیل الله شهیدزاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه شفاف بولي.
ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یوه ریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی.
ښاغلی شهیدزاده ټینګار کوي چې سږ کال په سعودي عربستان کې د افغان حجیانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حجیانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حجیانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نېټه پیلېږي چې د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخ ته ولاړ شي. خو د حج اوقاف وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره سږ کال د حج په پروسه کې له 10 میلیون ډالرو زیات سپما کړې ده او افغان حجیان کولی شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جبرو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای هسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نغمشت بلنه ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردک کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي بریډ په نتیجه کې نن سهار 10 وسلوال ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خودیانی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مندی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې دای نن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبري وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوجان کولی شي چې د جاپان له خاوري بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د صدر اعظم په مشي حاکم ائتلاف لاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالی وزیران د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد د ایرو پور د ورکړې موضوع وسیړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاشپش په نامه اقتصادي کنفرانس جوړ سي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دغه کنفرانس کې به د اویا نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه کنفرانس کې به دغه راز د اقتصادي همکاریو په ځانګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. ښاغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کنفرانس کې به چې د روان لمریز کال د اسمبلې په 12مه نیټه پیلېږي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د ناانډول له امله په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالره د بیلانس کسر رامنځته کیږي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي د ځینو لنډمهاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفت او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سرې او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی قوقندی وایي له دې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تر یوې اندازې پورې برابر شي. دی وایي هغه لنډمهاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري له مخې موږ کولی سو د ګازو او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردوو. که چیرې دغه مواد په هیواد کې دننه تولید شي موږ کولی سو دغه 3 میلیارد ډالرو د وتلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرف شي او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړ. دی وایي اوس مهال د یو ډالر صادراتو په مقابل کې د $25 په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخامو ډبرو بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته ویل دوی څو ځلې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخامو د ډبرو کان تر کنټرول لاندې راولي تر څو عواید یې حکومت ترلاسه کړي.
د ډبره په لویه پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قربانې لګي ډېر بهر ته په لوړ قیمت صادروي چې موږ په دې هکله بار بار د افغان مرکزي حکومت متام دې جریان ویلای دا چې دې معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکولو لارې د صادرېدو په بخش کې باید هڅه وهانو شي ترڅو اواید مرکزی
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرنۍ هیوادونو په ځنګړي توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانون کنټرول د دوی لکاري لومړیتوبونو څخه دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزین بهرنۍ رو سره در ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني شپته پوله، یو یورو شپږ شپته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني یو پوله، زر پاکستانی کلداري 515 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني نوې پوله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر باراک اوباما پرون په خپلو مفصلو څرګندونو کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. اوباما په خپله وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب وویل چې وایي دا معامله به د دې باعث شي چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړي او په دې توګه به د امریکا ګټې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریې رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینه ماڼۍ کې په خپل مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وزه کولو چانس هم کم و، خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکې معاملې یوازې یو بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي. هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه دې ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهوری غوښتونکو مخالف یم په کانګرس کې مطرح کوم او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو له مخې، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه په څه کې ده. د کانګرس یو شمېر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معامله به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنی کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مندي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړې چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبري غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14 په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولي دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر رپورٹ کې مووریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل څرګندونو کې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه اونیز پروګرامونو د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د روژې میاشتې د سپورت وروستی پروګرام تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کو، او همدارز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت غوښی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم ځینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارز د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. اخو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من که مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بلاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض د تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانج د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړې ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلاوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلاوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندوستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډېر ښه کار کړی دی. علت څه ده؟ یا ډېر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډیموز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسې د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکړم. چې بنیاد جوړي د هر شي، هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تاداو در په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجه هم دا ده چې ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې چې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس را سره دی سویلي افریقا دی، هغه هم ډیر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په څه ودی چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لرې کېدو مسله مطرح شوه وروسته له هغه چې له ورلډ کپ راغلله. یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسني سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد، په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي، او انډیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د انډیمولز خبره ښه نه پې لګېږي نو بالاخره دغه ستونزې رامنځته کړي دي چې وای ان د دې لامل شو چې انډیمولز د لرې کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لرې شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادي کار کوي چې هغه دې لرې شي. په خاطر د دې که چېرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوراوي پړاو سیالۍ وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو انډیمولز ډېر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده چې داسې بهرني روزونکي راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې هم یو خبر خپور شو چې د انډیموز او د بعضې لوبغاړو ترمنځ مشکلات دی، خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه. اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ به انډیمول سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي انډیمول؟
بالکل، د دې نه مخکې چې دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی و د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصیبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو، خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ راوغوښتل شو. نو دته موږ ویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي، په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوطه او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي ده، هغه دومره په زړو پلیرانو کې نشته. ځکه چې هغو توره یا دغه دومره وه چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي، نو دایمي خو نه شي پاتې کېدی، یو ورځ نه یو ورځ بځي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
تا باندې د روژې کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي؟
ورسته شي بو کې تمثيلي جوړام چمتو شوی لازادي رادیو سره اوسئ. درنه اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وي انسان ښه نه ورسره ښکاري، خو په روژه کې بیا له اسلامي پلوه هم زیان بیخي ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلیږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدلو نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپله جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هره ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دا لارې ګورم. په دا دوو ګنټو کې په دا درو ګنټو کې په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځه لس جنګونه په خامخا کېږي. ځنه موټر ګر کنډیشن نه وي بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي. بس هر چا سره باد وي په کری دوی باد وي په دروازې دوی باد وي نه کېږي. روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نښتي او چاڅوکې نه کوي هغه نه کیږي.
وختو کې یو لوی متل دی وایي دیوې دقیق تعامل دیو کال خرڅ ته دغه یو دقیقې تعامل دی که یو سړي ماته لس کنځه وکړي زه خو هېڅ هم نه ورته وایم. کنځه به زنده کوي زه ولې ځان په جول کې ورسره واچوم؟ خو سړی تعامل وکړي خو وایي د خپله خوله به خراب وکړي. نه الان د دې خو اخلاقو شکتنن کوي.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بې وسیلې شي چې په نشي مواد روږدي وي. هغوی نو بیا په مستله جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي؟
تابان به د روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په موږ د قبان په خپل باندې د دریوار قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټولې فیصله په خپل کوي. چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په غدقه جوړ شو جوړ شو کړه دې ته منځ پر جنگ ونزا جوړي مغه هر څه دې په ذهن کې وکړ تر شي خه خبره هم بده پیلګیږي. باز جنجالونه پیخیږي ماشومان هم وایي نو به تر دا چې سړی ډېر حوصله او تحمل کار واخلي. چې مثلا گذشت ولري موږ گذشت نه لرو اصلا مشکل سره مخیو هم خدای ناراضه ووسی هم خلک ته ناراضه ووسیږي نو بیا دې روشن نه نیسی دا روژه خو صاحب سکه ګناه ډیر شو.
خو ټول خلک بیا په روژه کې خفګان او خوبدینه کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي. روژه او عبادت نه قبلیږي
تر څو مې وسه یې ځوان چې په دې روژه کې یو چا سره ښه سلوک وکم. دا روژه موږ دې اجر دې پاره نیسو. کور کې هم خو وزیت کوو مقصد ماشومان سره هم خو وزیت کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیاته راته وکي ما غزه برداشت کوم خو ان شاء الله چا څه زیاته خبره نه کوي. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه هم هغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه هم پرېږدو او دغه وخت کې دا شله کومه که ډېر کار راشیم دا روزه مې یاد دي چې دا ما دا روزه خرابي.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق ناحق قهرېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې اکله د دوو تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې وهل کیږي.
ګډ وډي خبر ورسره نه کیږي. دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا نور دتی مازغې کار نه کوي. زور وهی زوی وهی ما وهی اخر زور ته لکه وسه لکه وبال دروژات په خوله ده. ار یو سر ساخ وړه بینه مشر پیژنه که شر پیژنه وې زما ماز په کار نه کوي. ما چې نه کوي مين سره ژم نه څه نه سار کا څنګه یې کوي. هغه لا ویل د چرسو کسب کا چرسې چې پری خو سلو ده نه سار.
مغال کین ولی عملیان دکنه د سی طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري. چای ما وخت راول ولی د ډوډی نا وخت کړه چس کای وهیم تکایم روشه کې وی اډی رنګی ډیر وینا کای.
د کابل اوسیدونکی مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډېره حوصله کوي. د پېشلمي لپاره ډول ډول خواړه نه غوړي بلکې مخکې کتغ مزادار هم نوي څه نه وایي.
هر څه چې وي مثال مربا وي پنیر هر څه چې وي زما خاوند څه مشکل نه پیدا کوي. همیشه کینی وخوري هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته. کله چې د دفتر نظم ما خامی کیم پکوړه وي هاویا بولانی وي په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شیان تیار کړم. تقریبا زما د واده نه درې کاله کیږي خو داسې کوم مشکل راته نه ده پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید تکمیلی وکړي.
هر وقت خو په تیره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیری دی اورې، هغه موږ سره جوړو تبه ورته اچو.
اغل شان پرمائش ور کړی او هغه تیار نه یو غل دډه بډو په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایسته ته دا وکه کور ته شهر بلی هغه خزه خپل پیږي خپل پروګرام لري. یو ورځی دال پخ کړی، یو ورځی ساق پخ کړی، ګوریز وسره یې کوزه خپل پیږي سیاره دغه چی پخ کوم ایز بلین ورته ویل سنن دا پرمائش دا وکه هغه ځان ته کومنال ده ځان ته ریاست ده.
لنارینه وسره مېرمنه ته هم پکار ده چې د روژې په میاشت کې ډیر حوصله ولري. ما ګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکله وای
ز خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک دانه خپانه شي خاون ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روژه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال څوک تنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې روژه یم ایم سره به څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره ده. پروژه کې بنده سب هم خرابېږي او سلام به کوي یو میاشت روژه کېږو کنه په یو میاشت کې دومره کم حوصله شو چې وای روژه ده ورور روژه نور اورېزه غونته ده په شمای خوري گیز نخوري کالی مینځم ایوان مینځم تندور کوم ټیکاله پخوم داسې نه وایم چې روژه یم یم خو په دواړه سر کمې وشه هم هغه هر څه بسه وزم.
پوهانیار قری عبدالله کمول نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پوښتلی دي. هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نه څښلو سره نه قبلیږي بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي.
روژه د صبر، استقامت، د ترحم او د عاطفي میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي. اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپل ورکوم. ملائکو ته وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کوو، جنګونه پکې کوو، زیاتې خبرې پکې کوو، بیا دا روژه نشوه. بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشت ده، د استقامت میاشت ده، د ترحم میاشت ده، د ګاونډیانو سره د رحم میاشت ده، د غریبو سره د رحم میاشت ده، د کشرانو سره د رحم میاشت ده، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشت ده. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل خزي، په خپل خور، په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره و سړی د ما خبر ته ولې غوږ نه نیسې؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دوکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم او بېګنډي ورته، نور څه شي وکم؟
و سړی دا کار خو به وکړې، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره و ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر مې وای کم، جامې کم.
د ما یې غرض نسته چې د هر جې نه کوي ماشومانو ته به دوه دوه جوړې کالي کوي، یو جوړه خیرن کې بیا هغه ناسی مینځم مینځم، بیا یې وټوکم، بیا یې ورواغوندم، دوه جوړه وکړه چې بدل پوکې ورواغوندم.
او خورې دغې ښځې ته زه څنګه قناعت ورکړم؟ دا خو لږ پوهه کا
ماما، دې ته غوږ نیول دي چې دا څه وایي؟ اخر دوه جوړې کالي څه کوي؟
واخورې دغه شاله یاسته چې دا دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوم، وړی ده څه تور خو نسم ورته کولای، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي.
څه فرض خو نه دي چې اختر کې به ورته سپین کالي کوي؟
ځه خورې ته ووایه سپین کالي ښه نه ښکارېږي.
ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش باندې نه مو خدای شکر دی خدای یې غم نه درکوي. دا شپږو ته دی دونه کالي کولی چې پیسې غواړي نو
خورې خلکو یې لس ورته کوي. دا شپږ څه شی دي؟
نو لس ته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري، کاربار بې جوړې دی. د معمولیت په معاش باندې بازار ته ته ولاړ شه، هره سودا چې قید وه چنده یې اوس تر باندې خلڅوي.
وای خدایه څه ووایمه، وسړی یا خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم. یوه و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روح صورت ورکی. وای روح صورت هر ورځ اختر
ده خوري. او رښتیا وای رښتیا
بهم که پیسې پیدا کړې بیا به ورته وکړو.
بیا چې اختر تېر شي وای نکریزې په دیوال ووه.
خو اختر خو لا نه دی تېر، خو یوه و جوړه خو ورته اخلم کنه.
په کور کې خو نور کالیم شکل دی لري، هغه پرې مې ته پاکه کړه وتوی کړه ور وای غونده. وخت چې ځای تله اخترم برقې ته هغه نوي کالي یې ور وای غونده. دوه جوړې کالي د چا په وسپره دي؟ واړه ماشومان دي چې لس جوړې م ورته وکړې. بیا هم چې کالي یې واغوسته چې بیرون ته ووتل د چا کور ته ولاړله، یو میوه یې وخوړله یا یې ډوډۍ وخوړله، ټوله خرابوي مجبوره یې چې پرې مینځه. نو دوه جوړو درو جوړو ته څه حاجت؟
ښه ځه سیده، اوس خو د یو جوړ ورته وکړه.
ښه سمه ده، د یوه یوه جوړه به زه ورته واخلم.
خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسی
که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبیش و یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پتفو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.